دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبرې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه راپورونه تفسیر لرو. د تورخم د پولي پاړه باندې تازه معلومات درکو. د غشانتي د استادانو د احتجاج پاړه هم سره راپورونه دي. خړومبې د بوریوال کاکړنه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهرې چان وژل شوې دي. نن له تاجکستانه د افغانستان لاري تر پاکستانه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي او په عراق کې د پرنوي چاودنو د مړو شمیر درې نوي ته پورته شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوې دي. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. په پیښه کې یو لستانه نور ټپي شوی هم دي. دا احتجاج د تیری کې حسینیا لخوا کورمی ته د ځینو شیعه مشرانو پر تک د بندیز پر ضد روان و. د یا تیریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی منی ګولې اورولی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلو شي. دا کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول. د هیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم او صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
د کورمې پولیټیکل نظامي مشال رډي تویل چې دوی په دې اړه خبرې نشي کولای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامي چارواکو نن مشال رډي ته وویل چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. د لغ وروسته ده چې د پاکستانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نوي ورکړي تر هغه به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه سند ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي د تورخم دروازې دواړه خواته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دوی وایي وطن تلونکي زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې ډیر دي چې ناروغان هم پکښې دي. ټاکل شوی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي نن یو ځل بیا په دې مسله سره وژغېږي. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $50,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
دا کاسا زر پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستانه په 1400 میګاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. نن له پېښور د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران ورته ولاړ دي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالصوي وه. د رای او چولو لړۍ نن سهار له 8 بجو پیل شوې او د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړی. د پولیسو ځای مشر مشتاق احمد ڈی پی خبری اجانس ته ویلی چې دا وژنې د عزت په نامه سوې دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تیر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر دوله زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپلې یو ملګري سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلی شتون لري، خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی حکومت نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوالې ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي په نړۍ کې هر کال له 1.5 تر 2 کرب ډالرو د رشوت په توګه ورکول کیږي. IMF وایي د غلی پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کوي، پر تعلیم، صحت او نورو داسې خدمتونو د لږ خرڅ کولو سبب ګرځي کوم ته چې غریبان زیات اړتیا لري. دا څرګندونې د یادې ادارې مشر کریسټین لیګارډ د چهارشنبې په ورځ په یو پرانستې لیک کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په لندن کې د درغلیو مخنیوي لپاره یو سرمشریزه پیلېږي. او د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې شوې چې اوس یې د مړو شمیر 93 ته رسیدلی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې ذمواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګ بریدونه و. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$ اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ/$0.50. یو پاؤنڈ په 1.5 روپۍ/$0.50 او په 1.5 روپۍ/$0.50. یو درهم په 28 روپۍ/$0.50 او په 28 روپۍ/$0.50. یو ریال په 28 روپۍ/$2.80 اخستل کیږي او په 28 روپۍ/$2.80 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ/$0.50 او په 1.35 روپۍ/$0.50. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پیښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. پړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې سلور مظاهرچیان وجل شوي دي.
دوی منی ګولې ورولي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ سره وتلو شي. هغه کې سلور کسان په شهادت ورسېدل، یو لس کسان زخمیان شول.
نن په درېم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده.
لار بند ده او زرګاه گاډي ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته موږ ته پته نه لګي ځکه چې موږ شپه موږ دلته وکړو.
او په قبایلی سیمو کې د استادانو د احتجاج لکبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي.
استادان نور علي او موږ سار راغلی او چټي و. نن موږ درې مراده چې راځو چټي غډیر خپو.
د سیمه اونلاین هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمګړم به موضوع تا د کورم په مرکز پاړه چنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې سلور مظاهرچیان وجل شوې دي او ولس نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل د طارق اورګزینور.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړچینار کې د جاشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړچینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریکی حسینیه لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره روان و حالات د خرابېدو له امله کورمې ته پر تګ بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
ولی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلو شي هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول.
د پاړچینار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیاله زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغه کې شپږ تنه دی ځواک سره تعلق لري.
دوا د سیوز هغه یا پرشانز وشو هغه اډمټ دي، نور معمولی زخمیان وو. د سینه وا لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلند ټراما دوا یو کې د معمولی وو کې سپرفیشل لګیدل وو.
د تنظیم یو بل غړی او د لزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
په خپل آزاد ملک کې څو قربانۍ مې ورکړي دي، هغه نام علما کرام محلی سنت او شیعه حکومت ریو شابون د حضرت امام
پاړچینار کې د دغې پیښې پر خلاف د تحریکی حسینیه لخوا د ویر اعلان شوی دی. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیښه په سختو ټکو وغندله او مشال لوډیو له لارې دا یې وغوښتل چې ولسي وګړو خلاف عملیات د کېدو د دغې پیښې پلټنې دې وشي.
امن فضا قایمه شوي دی، نه غواړو څه شرارت جوړ شي، نه غواړو څه امن خراب شي. موږ خپل عوام ته د امن پیغام ورکوو. حکومت مو حکومت منو، آرمی مو آرمی منو، خدال تا چون که سکون زیادای وکرلو غصر پولتیکلی وکرلو دهیل شریف سیب نا داغا غختانه کهو و وزیر ازام و صدر نا و بیا کور کماندر نا داغا غختانه کهو زموږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
موږ په دې اړه د برا کورمې مرسیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان سره رابطه وکړه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمن ورزو خیبر جن سیتا چارواکی وای چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنز د کړکېچ لکبله نن په درې مورز هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده چې لکبله د دغه سیمې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. فرهاد شینواری نور حال راکړي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې لکبله نن په درېمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوي، خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفرې هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړې شوه او د لوړګی نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک گاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوه او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګی په جمعتونو او مارکیټونو کې ډیر شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصې دو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی. او مشال ریډیو توای
زرزنانه مرزان سره دي مر د ډېر مشکلات سره مخ ته مر د حکومت او د خیره موسسو سم دا خواهش دي چې ورور مر سره لار خلاص کړي. مشکم ورور ګناه ده چې مر سره دغه کیږي. ما سره مریضانه سره ډېر سخت مریضان دي. مر نو ورور د دې توان لري چې برته پېښور ته لاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې وي. د شپې مې پر سړک پر غاړه تیر کړه ده.
او د کابل اختر محمد وویل
دا مشومان او دا زنانه گرمی او لیار را بندی بندی کری پیسی مو پی خور که خاتم که دل دندگه سکین است لیار کری مرخص و اغام و پیسی دل دو خوره لیا کری نا پا چو چو است کنی پونی و چو مک دا لیار خوشی کن
چارواکی وی چی نن با یو زلبیا پا دیل انجا دا پاکستان او افغان چارواکو تر منزا پا ترخم که خبری ترکی گی او هیل دا چه حل بای راو وزی دا پاکستان امنیتی زواکون وی چی دوی دا ترخم دروازه احتجاجن تردل دا او چی ترچور تا دا افغان امنیتی زواکون لخوا پا پول باندی دا خاردار تار لگولو او دا تعمیراتی کار اجازه نوی ورکده شوی نو تر حقی بای نخلاصوی خوبیا افغان چارواکو لپ دیرا چه ندی ویلی
د فرحات شنواری راپور تاسو ورده وردن کو سرزو کراچی ته کراچی کې د دولسم مې کال 2001 ورځ د تور ورځ په توګه یادول کیږي په دغه ورځ د پوزي واکمن پرز مشرف لخوا د خپل څوکۍ لري کړی شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کې لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر تروانو چې په لارو کې ور باندې وسلوالو ډزې کړې وي پدی پیخ کی 500 کسان مل شو گنش میر جو بلو چې وسم د انصاف په انتظار دی په دغه اړه محمد عمران نور تفصیل راکړي
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیخه کې جوبل شوې او د بدن یو لوی برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفغان ورته په دوه خبرو ورزي، یو دا چې لا د هغه پیخي ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی او بل دا چې هیڅ چا وسره مرسته و نه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه کړی، زما سره بدن شته کې نشته په نه پوهېږم. پکې څو روزاره بس زمونږ والد صاحب دا شپږم میاشت مړ دی. دا کالونی کې ما سبزی مبزی خرڅه کړل، خلک ما پیژني، څوک یو راشن نه وړي، څوک چینی را وړي، هغه حساب سره ټوکا پوکا څوک مالا مدد راکوي، هغه دا تنظیم د پالټو خلک نه دي.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی، څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو، خو یوازې دې پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او نهه کاله تېرېدو وروسته یې هم لا علاج روان دی.
داسې معلومېدل چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي، هغې په موږ حمله ورشو سمجھ کې سندر راتله چېره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو. زی دې ګاډي کې دن نه غوښتم، بیا دې رالو زی دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زی چې څنګه دې غزار کړم جزوم دغه شانتي ولګېدم په مخې مختلف زینو باندې ګولې وشتلې شپږ ډزه په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل د کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم وجلې شوې وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو، خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حوالې سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم ما زم لگے دلوم پاغه کې با ګولو باندې خنن تاریخ پورې هغه فایل اکه سه پروت ته هغه وخت کې مونږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو اداري دغه هغه د پاره مونږ راوستي هغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر غشتي ګو کې هغه پارټي وا چې کل هغه واپس راغې هغه مونږ ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویما چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاغه کې انوالډو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایي ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې په کې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې مخالف ډلې د پاکستان د وزیر اعظم نه په لندن کې د جایداد ټیکسونو ورکولو او د اساسو په اړه اووه سوالونه پوښتلي دي. بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي دي او ویلي دي چې دا د حقایقو خرابولو یوه هڅه ده. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
سینیٹر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اوه سوالونه کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اوه سوالونه تیار کړی شوي دي، نو هغې کې دا ویلی شوي دي چې وزیر اعظم د کال 1975 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. بل دا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی د هغې تفصیلات او په دې جایداد ورکړی شوی د ټیکس ادایې تفصیلات د پارلمان ته وویلی شي. د اوه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخیستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده. د دې نه علاوه وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوي چې د هغه د بچو په نوم په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره څومره ده، دا دې هم وښودل شي او د دې جایداد د اخیستو ذرایع څه وي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي شاه محمود قریشي دې لړکې وینا وه چې وزیر اعظم د سوالونو جواب ورکړي، خو اپوزیشن به د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصلې نه وروسته کېږي نه. بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اوه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د نچکاري وفاقي وزیر، د اوبو د بجلی وفاقي وزیر او د قومي اسمبلۍ غړو دانیال عزیز او طلال چودري مطبوعاتو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي چې اپوزیشن د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د دې په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اوه سوالونه کوي، د ذکر د حکومت هم اوه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوي چې یوازې کال 1975 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوي چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. نن د تاجکستان، کرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنز د کاسا زر پروژې پرانسته کیږي. دا چې کاسا زر پروژه صدا او د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي د ګل آیاس په راپورټ کې.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هوارې کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړې ته ویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستانه شاوخوا 1220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به په خپله د قومي ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
دیر عظیم او گریڈ نظیم مطلب دانے کے تاثر پر کر دینے کے گریڈ کا دیجی راشی اندر دیجی مخی پاسان چیز ہو پاکستان کا پاکستان کا منگلی گریڈ ہو رہی پاکستان کے نوالتم دیجی سے راشی پاکستان تا پاسان چیز گی نو دا ہوتا کراچی پورا سسٹم روان دے او دیجی راجی او جیتنا مطلب دانے تاثر پر جنی کیا لتنم تا دیجی راجی اور کی جنتا آئیتا جنریشن سٹارٹ جنو لان دینے دیجی کو برا جی نو چھے دیجی پہ خور گیٹ تراشی نو اٹومیٹیکلی آپ پاکستان ترانا دا بزی تر کم دائی کی ضرورت یال تا کراچی پورا بزی تر کی بندہ سم تا سپورٹ ملاو شی
حال تا دا پیسکو تکنیکی سانگی مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال دا سی واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تاسو ضرورت یې نو هغه ته نه پایپ نو واغشتې شي دي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي، خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگاواټ یا 2000 میگاواټ خبره اتره چې تماده دا خو پاکستان د قسمتي ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا د پاره امپورټنت سيريز کني چې اوس زمونږ چې دا وبدا کوم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی به زمږه پلان کته نو مونږ اوس تقریبا
نه هزار میگاواټ بجلی به چې کوم دی مونږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به داسې بجلی وه چې هغه به د سلوس روپو یونټ او د شلو روپو یونټ په ویا باندې به د دوه درې روپو یونټ بجلی وه خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغیز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قومي اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ګلیاز پراپور کې مورید چې د کاسا پروژې پرانستا نن کیږي. دا چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه هم شي او کنه، په دغه موضوع باندې زموږ همکار ګلیاز د آزادې اروپا ریډیو د تاجکې څانګې له مشرې ساجده جعفر سره خبرې کړې دي. دا خبرې ور
Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia that owe a huge resource of water.
Both Tajikistan and Kyrgyzstan dwana da ubu loy sarchini lari. Dwana he waduna yaw shandi. Dwi tel na lari aw na hum gas khu ubu lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi za ka che da he waduna da Manzani Asia pasindunu pratadi. Da Manzani Asia nor he waduna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago he waduno ubu akhli. No za ka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi پر اوبو لوی سټیشن جوړ کړی. خو کاسا زر پروژه حقیقی ښکاری او دغه هیوادونه له هغو پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوی دي.
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک.
ساجدی جعفر صاحبی نړیوال بانک د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی مرسته برابرې او وای د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي. تاسو څنګه غواړئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او په اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او سلار به جوړ کړل شوی وي او کنه؟
آی ثینک فور پاکستان ویچ سفرز بیکاز اف لاک اف الکتریسټی ان مینی ایریاز دیس از اولسو ګود اپورتونټی.
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډیر ځپل شوی، نو دا د هغه هیواد لپاره ښه موقعه ده. دا د غوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. پاکستان له ډیرې اوږدې مودې راهیسې له منځنی ایشیا په بجلی اخستو کې دلچسپي ښودلې. پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یو معاهده لاسلیک کړی و. زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډیره لیوالتیا لري. کچره تاجکستان په دې اوتوانېدو چې په زیات شمیر کې برېښنا جوړ کړي، نو دا به د خپل هیواد سره سره گاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي. دا د پاکستان لپاره یو غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي.
د ګلیاسترم د تاجک سانګې د مشري خبرې اورېدې. اوریدونکو اوس ورزو د خیبر پښتونخوا سواد ته چرته چې پولیس چارواکي وایي منګور خار کې یو 15 کلن تن نیولې چې ماشومان تختول او بیا یې پرې جنسي تیری کړ. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د منګورې پولیس تھانې مشر ایس ایچ او اختر وایي چې دوی ته یو ورک شوی ماشوم په لاس ورغلی و چې د هغه پلار پولیسو ته رپورټ ورکړو چې زوی تختونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب میتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
د دې کار دی چې دا ماشومان بوستل او دا وسره دا بدپیلی کول. هغه خپل هغه کوم هغه شیطاني خواهشات چې دی هغه په دې باندې دی پوره کوي. یو کمرې کې دی دننه موجود و، نو چې موږ دننه لاړو نو ده سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود و. نو چې دا هغه موږ تپوس وکړو موږ ستا نوم څه دی؟ نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی؟ نو دې سړي ته دې سړي دی خپل پلار وي چې دا زما پلار دی اورنګزیب. او الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه دا ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایري چلیږي چې دا مسنګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن څه 1300 پورې د 1300 کالونه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. د عکسونو کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شایان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکی هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي، هغوی وایي
کم ماشومان د جنسي طور باندې استعمال کړي. هغې عمر داسې چې هغې ته موږ نابالغه وایو، میډیکلي هغه نابالغه ایمچوري. هغې ډېر په اسانه باندې د دماغ د مایند ډایورټ کېدی شي او دا خلک ډېر خطرناک ثابتېدی شي، ځکه چې دوی سبا لوی شي او دوی بیا نورو خلکو لپاره نقصان دا کول شي، ځکه دوی په دماغ کې یو شی پروت دی. نو د دې خلکو بیا نفسیاتي علاج ډېر ضروري دی. دین علاوه مور خپل لپاره په خپل ماشومان باندې نظر ساتي، آیا د انټرنیټ غلط استعمال هونه کی، د موبایل غلط استعمال هونه کی.
د سواد پولیس تر مخه د ملزم او رنگزیب لپاره مرسته کوونکې دوه نور تنان هم نیولې شوې دي، او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو درنګ شبیلا، په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي مهم خبرونه باورو. د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مدواتو نه مهم ټکی وړاندې کوو. خبرونه بوریوال کاکړ تاسو ته وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پول نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لار هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا لغ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پول د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجره پورته سو. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستون کې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمین دوشنبه ته د ګډون لپاره تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستان 1500 میگاواټه بجلی افغانستان او پاکستان ته ورکول کیږي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې تر سره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکرم اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان وژل دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیار په شیمیشتې سیمې سر کې په یو سرخلاصي بازار کې شوې ده چې درې شپېته کسان یې وژلې دي. داعش یې ذمهوارې منلې ده او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته له وړاندې خبرداری ورکړی و.
مهم خبرونه مو ورده اوس ځان خبرو چې پاکستانی مطبوعاتو سلی کړي دي له احمد الله اور.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یو غونډه شوې وه چې پکې د کرپشن د خاتمه او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسناد خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټی او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټی او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې دا. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړل شي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپان خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کې دوه لیکل دا ورسپان لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپان لیکي چې د علي حیدر ګیلانی درا خوشی کې دوه ورستو د یو شمیر نورو تښتولې شوی خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوه دي او دا خبره هم په ډاګه شو چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي چا چې د پولي دوانو غاړو ته ځان لپټنځایونه جوړ کړی دي. ورسپان لیکي چې د افغان افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنس پانی د پاکستان په سین صوبه کې پر یو غریب جنې د جنسي تیری پیښې او حمله برتانیې خبرېدونکي ویبل ورسپانه ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد پاړه د برتانیې د وزیر اعظم د سرګندونو پاړه لیکنې خبرې کړې دي. دواړو لیکونو مهم ټکی هارون بچاو وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپندنت ورسپانه لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبه په یو کلی کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 44 کلنې جنې جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشری حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایی غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایی روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایی جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. لاغه ورسته چې په مطبوعاتو کې دغه پیخي او پاړې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي خو بیا هم له دوه ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوی چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 44 غړي نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکه کوي. د بشری حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکن وایي دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فرایډے ٹائمز مجلې لیکلي دي په پاکستان کې د پاناما اسنادو پاړه سیاست روان دي. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې لدې معاملې سیاسي ګټه پورته کړي. بلخوا پوز په دې هر څه کې خاموشي اختیار کړې ده. د مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو لا محدود اثر ټکی لاندې مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له تیرو دوه اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوه وجوهاتو په سر ټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یوه موقع د لاسه نه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معاملې د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو په دې معاملې د یووالي لپاره ډېر زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي، خو خو په دې کې ناکام ښکاری. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحد قومي مومنت حکومت ته شرطونه ایښودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خویدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړي، خو بیا یې نرمي ښودلې ده. مخالف ګوندونو د پانام اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز ورکړو. خو کله چې اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراض وکړو، نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو د پلټنو په ضابطه کار نیوکه وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړې. لیکوال نجم سیټي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړي توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کون کردار پاړه لیکلی دی. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلن وشي چې له هیواد بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکخ مشران جانګیر ترین او علیم خان هم له هیواد بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټي د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معاملې کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معاملې په قلاره آرامه او راغوند وي، نو دا بحران به ختم شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تیر ورځ اسلام آباد کې شوې د پلاننګ کمیشن په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غړو ګډون کړی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا غونډه کې ورسره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برابر برخې ورکولو ژمنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د غورزنګ کوریډور فرنټ مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چل ول صوبایي حکومت تر باسل غواړي. تفصیل زلان یوسف زیرک.
غونډ کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده.
مونږ فیډرل ګورنمنت سره دا خبرو کړه چې رقم مونږ سره کمیټمنټ شوی دي سړک مطابق یا د انډسټریل اسټیټس مطابق. مونږ وی چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دانی چې او چې کو به خو بیا هغه کې بجټ کې پیسې نه دي یا چې پیسې دي هغه یوټیلایز کینا نو د دې لپاره مونږ تلو مونږ چې کم از کم روان بجټ کې دغه ټول لپاره پیسې کې خودي شي او په هغه باندې پریکټیکلی کار شروع شي. هغه ریسپانس دا چې مونږ درسه کم کمیټمنټ کړی دي مونږ به پوره کوو او مونږ به تاسو بجټ کې پیسې میکړو.
چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید علم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري، ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پختونخوا ته ورکوونکو برخه د نشټ برابر ده.
دا به حق لا پینډې چې کوم ده د غنا فتیجنګ بیا پینډې کې بیا تراب بیا سکندرآباد بیا مساخیل میاولی د پاره بزی دا به مخکې به تیری کې دریا خان ډیرا الایار ناگ پنجگور گوادر تا دا مرکزی روٹ تھی دے دے مساخیل میاولی نہ بھائی وہ سڑک منگتا تھا چشمہ بیراج پلارا بنا یارک ترا کی بس.
د پختونخوا ولسی تحریک مشر زیات کړه چې صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل، نو پختون ولس باید پرمختیا له دې منسوبې محرومه پاتې شي.
د دې په دې وادو باندې چې دې مال را کوي نو په دې هم موږ 15 میاشتې تیر کړل نه چې کمې لیکلي را کړی وو چې کم یې د ټول ملک مخ کې ویلو یو ټکی عملی نشو دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي. موږ صفا ویل غواړو چې سیکشن 4 چې کم د تاکوډ د حویلې په منځ کې سړک ته کچرتا دا دوی اجازه ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه حسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبایي حکومت طرف ته.
خو بیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر سوسوارې دغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1580 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ بنو کې وی جلسې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی نیوکې کړې دي. دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بنو لپاره ځینې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې، خو به کورشوي خلک وایي څوک هم د دې د ستونزو د هوارولو خبره نه کوي. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکړي.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورټس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل ویناو کې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکې وکړې او وی ویل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړې روختون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسلو لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نازمانو لپاره 40 کروڑ نقد روپی او ځنه سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لک کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سا ذکر ونه شو. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتم او چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6000 روپۍ کم اعلان کړي هغه به جاری کړي. خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر 6000 روپۍ ورکولو اعلان کړی و چې د کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیستونه میلاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلی سیمو استادان له دریو هفتو راهیسې په احتجاج دي چې له کبله په دغه سیمو کې سکولونه تړلي پراته دي. سکولونو ته ماشومان راځي ولې د استادانو د نشتوالي له کبله واپس کورونو ته ستانه شي او خپلې زده کړې ونه کړي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د سرکاري سکولونو د بندښت له وجې زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دی وکړي خو د هغوی ماشومان دي د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډه کوزه محمدو کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلی و ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو 2 ماشومان خو سکول ته راغلي وو ولې استادان نه و او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
یاسر
ته سپم کې
درې استادان نور علي او موږ سار راغلو او چټي و نن موږ درې موږ د چرازو چټي غډیر خپو
تاسو نه
مر خالد
د سکول ته ولې نه تره
نن دا استادان چټي بوکر تال کړي دي هر ورځ زو دا و و ته ورځي و شي چې لا شو لکین لکین بس تا تا ته بجې راځو سبق نه نه یو بس ډیر ډیر
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه ویډیا ورکړي او دغه خواهش وو چې ګنې ماشومان سبقونه ووای، خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
حیات پرس او د استادانو څخه پتن لګي ټلیفون کوي چې سکول بند دی، واړه چوټي کوي. نو په دې باندې موږ ډېر بیتل، موږ ته د کلي خلک راغونډیږي چې دا څه وجه ده، د سکول بند دی، نور سکول نه چلیږي، د سکول بند دی. نو اوس موږ هغوی څه جواب نشته چې موږ هغوی له ورکړو، خو واړه ډېر بیتابي په دې باندې ځیم نه دي، غونډو کې ناستې تاویږي را تاویږي چې سکول نه ټول چالو دي، دا څنګه بند دی.
یو ځوان چې دا سات په څوارلسم جماعت کې زده کړې کوي وایي چې هغه تر پنځم جماعت پورې زده کړې د محمود په دغه سکول کې کړې دي.
زمانو اماس خان دې پل ځانی چې کم دکان ته زما یا کالج ته زما، نو دوی پابندۍ سره سکول ته ولېږم، خو واپس چې راشم بس د دوی کور کې زنانه مونږ ته وایي چې ماشومان خو به اته بجې او نهه بجې راغلي وو، هلکه ماشومان ولې بس وایي مونږ خو استادان نه راځي او وایي چې درنې ده په اسلام آباد کې دي څوک الان کې په اسلام آباد کې نه دي او کلی کې دي هم. نو یاره دغه اورېدلې چې نن سبا بس درنه ده، یو ټیچر هم سکول ته نه ځي.
یاد دیوی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې لوجه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره،
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د سکول مینیجمنت انفارمیشن سیستم، یعنی د ماشومانو د مور پلار سره د دوی د بچو د سکول ټول معلومات شریکولو نظام پیل کړی دی، چې هر یو مور پلار په دغه نظام کې د لارې په سکول کې د خپلو بچو د هلو ځلو او زده کړو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان نور.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبائی وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا موبایل نظام په وړمبی پړاو کې د صوبې په 1400 سکولونو کې عملی کول شي، او د لپاره د سکولونو کې نوې د آی ټی عمله اخیستل هم شروع کړی دی. نو موړې وړې چې د نظام لاندې مور پلار کولی شي چې د سکول دننه څومره هم د دوی بچی ته سہولتونه، د استادانو د ماشومانو حاضری، د دوی د کلاسونو جدول یا ټایم ټیبل، نتیجې او نور د سکول مطابق معلومات په خپل موبایل یا کور کې ناس په کمپیوټر کتلی شي.
د ټول سټوډنټس ریکارډ، د ټول ټیچرز ریکارډ، داغی اٹینڈنس، داغی ریزلٹس، پیرنٹس سره رابطہ کی دی شی، داغی ټول موبایل نمبر دی پکې، داغی نمونه دی، شناختی کارت دی. نو چې کوم سکول د طرفه کاغی پیرنٹس ته اطلاع کول غواړي، اغی ته یو میسج کوي، نو ټول پیرنٹس ته به داغی اطلاع زی، والدین ته به دغم یو ایکسس باغی ته حاصلی چې کاغی د خپل بچو ټایم ټیبل قتل غواړي، ریزلٹ قتل غواړي، اٹینڈنس قتل غواړي، نو هغه ټول باغی ته مهیای. دا شانته د ټیچر څخه کم اٹینڈنس دی، دا بزی دغه ته پرنشل هډ کوارټر ته، او پاغی کې په دې باندې کم اس کم یو چیک ابی چیز سوک راضی سوک ناراضی.
دا پیخور لیڈی گریفت سکول چې پکې نن دغه نظام پرانسته اوښوا، یو استاد زهره ممتاز وایي چې دا د استادانو او د زده کوونکو د کارکردګۍ غوړ کول لپاره یو جدید او ګټور نظام دی.
ډیر زیات زبردست سیستم دی، د نظام ماشومان ته ډیر زیات فائدہ کیږي، موږ ته هم د سیستم باندې ډیر زیات فائدہ ده. دګي مین دغه دا چې موږ کم پیرنټس ته سن بنو خبر ماشومان له باکسن غو رزلټ ورکو، یا موږ غي ته ثریډس وغیرہ چې کوم دغه ورکو پیرنټس ته لګول د لپاره، هغه و اغي غیب کو اوس د دې په ترو باندې پبلک پیج باندې دی پیرنټس چې کوم نه خپل ترو ان آی سی خپل ماشوم ډیټا کتی شي، هغه ټایم ټیبل کتی شي، دا غي اٹینډنس کتی شي.
دا تعلیم صوبای وزیر زیاته کړه چې دا نظام چې په وړاندې ځل په سرکاري سکولونو کې عملی کیږي، اول به په هر سیکنډري سکولونو کې، بیا په هاي او دا غي ورستو مډل او په پرایمری سکولونو کې عملی کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتون نړیوال مرکې لسو کالو پوره کېدو په مناسبت تیر ماسخوتن په پېښور کې یو ادبي غونډه وشوه. دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون وکړو. په دې موقع د نه کتابونو یو شپږ میاشتنی مجلې مخکتنه هم وشوه. زلان یوسفزی هم دې غونډې له ورغړی وو او موږ له راپور راکړي.
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دې کې چې درې کتاب چې درې څلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي، چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا شاه باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه سایل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جنۍ کړي ده، او څنور کتابونه دي د چیرنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده، او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی.
موږ به چې باچا خان کتاب چیرته پیدا کړو، کا په کومې ژبې کې هم وو، کا انګلیسي کې وو، کا پښتو کې، موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب بدن شوی پیدا کول، بل شی بدن شوی پیدا کول، اوس رښتیا خبره دا دی چې تاسو د هغه په وجه باندې، د میډیا په وجه باندې او د نورو ډیموکراسي خو نشم ورته ویلی، خو دا د خلکو د خپلو د جدوجہد په وجه باندې داسې ځونه اوس هغه نه بندیشونو نه راوتې دي.
غونډې ته له افغانستانه راغلی میلمه استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکی دی.
د یو دوه درې اونۍ وړاندې د پاره د یو سلو دوه کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم همدغسې، نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یوه ګیله ترې کوو، او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ ادری پی جنۍ دا بیخي د پښتنو د دشمنانو لپاره یو غاحمت جواب دی، او غوی دی لیک د زمیر سترګې وغړی، او ودی وای چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه مونږ چې ورپسې راخېسته ده.
د پښتون نړیوالې مرکې دی غونډې ته د افغانستان ګڼشمیر ادیبان او پوهان را بلل شي وو، خو په تورخم گیټ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ د ودانې د کار په اختلاف د گیټ د تړلو لوجې د یو سو پرته زیاترو په غونډه کې ګډون ونکړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دې راپور مورده اوریدونکو هم د سر زمونږ د سهار خپرونې وخت پای ته رسی. دا خپرونې به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. را روان خپرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاین بندې له اجازه ورکې. هر چاته چې ښه د باد او بریالي اوسئ.
سترګې کړې خوشکې چې ارمان.